درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په دې مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته رسیدلی.
هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګډوډي دوام لري. د حکومت له نسکورې دوه وروسته د افغانانو کړاوونه زیات شوي.
ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوي دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې زیات شوي دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خصوصي خبريالانو له طالبانو وغوښتل
د ژور ژورنالیستانو ژوند ته د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو.
خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
کابل کې د طالبانو مشران د راتلونکو نظام د جوړیدو پر لارو چارو سره جرګه شوې دي. طالبانو کابل کې د رسنیو د ډاډ او همغږۍ یو کمیټې هم جوړ کړې او بیجنګ له اسلام آباد غوښتي چې پاکستان کې د چینایي اتباعو خوندیتوب ډاډمن کړي. بشپړ خبرونه د راپورونو لمخې د طالبانو د مشرتابو یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکو حکومت د جوړیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو یو مسؤل ازادي رادیو ته تایید کړی چې د دوی د تحریک مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینی ویلي چې ښاغلی برادر له یو شمیر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دینی علماو سره په خبرو بوخت دی. د سرچینی په باور طالبان غواړي جلا جلا ډلې رامنځته کړي چې د داخلي امنیت پر مسلو او رامنځته شوي مالی بحران هم خبري وکړي. ملا برادر د طالبانو د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی چې 2010 کال کې پاکستان کې زنداني او بیا د سولې د خبرو په نیت له زندانه خلاص شو. طالبانو کابل کې د رسنیو د ډاډ او حقوقي ته د ستونزو در سهواري یو کمیټه جوړ کړه. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې په دې کمیټه کې بعد اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون با صلاحیت غړی د خبريالانو او رسنیو د بنسټونو د فدراسیون غړی او د کابل امنی قومندان یو با صلاحیت استازي ګډون ولري. د نوموړي په وینا دا کمیټه به د رسنیو ستونزو ته رسیدګي کوي. زبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې ژورنالیستانو او رسنیو ته ډاډ ورکړی چې که خبرونه د اسلامي او د افغانستان د ملي ارزښتونو پر خلاف نه وي او بې پرې نشرات وکړي طالبان د مخنه نیسی. خود دې ډاډ سربیره په تیرو څو ورځو کې د ځینو رسنیو کارکونکو له دوی سره د ناسم چلند او یا د دوی کورونو ته د طالبانو په نوم د ځینو وسلوالو د ورتګ راپورونه ورکړي دي. بحرین ویلی خپل هوایی ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستانه خلک باسي. په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلی د لاند وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي. بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي. له کابله د هغو افغانانو د تخلي چارې پرون وساته وځنډېدې چې امریکا او اروپایي هیوادونو یې د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا سفارت او نورو استازولیو ویلي هر هغه څوک چې له افغانستانه باسی د ایمیل یا موبایل ټلیفون لارې ورته حال ورکوي. دوی ویلي لدې ډول خلکو پراته نورو کسانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې هوایی ډګر ته دننه شي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر شاوخوا گیر پاته شوي کسان د بادو صحنو کیسې کوي. دوی کې یو شمیر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایی ډګر ته غوښتل شوي. دوی طالبان او دغل تمیشت امریکایي سرتیری د وضعیت په کنټرول کې پاته بولي.
کوم چارواکی زمونږ आवाज اوري او په کوم ډول باندې مونږ ته کومک رسولای شي؟ دلته ډوډۍ نشته او بنسته ډیره ګرمي ده. تر اوسه پورې ما په خپل سترګې ولیدل چې لسنه تر 12 کسانو پورې ماشومان ځوانان سپینګيري او خزه به هوښ شول مرته پراته دي.
دوی وایي اصلي سرخوګای هغو زرګونه کسانو جوړ کړی چې هیڅ سند نه لري او هوایی ډګر ته ورغلي دي. د ناتو سرمنشي له طالبانو وغوښتل چې خپل کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري، زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو کناری ندی که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناتو سرمنشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. بیجنګ له اسلام آباد غوښتي چې پاکستان کې د چنئی اتباو خوندیتوب ډاډمن کړی. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې پروند بلوچستان ګوادر بندر ته نږدې پر چنئی کارکونکو برید وشو چې څو تنه یې ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ د پاوڅ په نوم وسلوالو پر غاړه واخیست. په اسلام آباد کې د چین سفارت د حمله غندلې او په یو خبر پانه کې ویلي پاکستان باید دغه هیواد کې د چنئی اتباو د امنیت لپاره عملی او مؤثر ګامونه واخلي. په 13 جولای میاشت کې هم د پاکستان په شمال کې د چنئی کارګرو پر موټر برید یار لستانه وجل چې نه تنه یې چینایان وو. چین په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز 15 میلیارد ډالر پانګونه کوي او د خپل اتباو د امنیت لپاره یې 15000 سرتیری هم د غلطه ګمارلې دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. رئیسی نن د نوی کابینې په اړه د پارلمان د بحث له پیل سره هماله ویلي د کورونا وایرس کنټرول، د روغتیايي سیستم پیاوړتیا او پراخ واکسیناسیون یې له لومړیتوبونو دي. نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې ایران دا مهال د کورونا وبا له 15 څپې سره لاس او ګریوان دی.
خبرونه مول آساجی رادیو واوریدل. شپږ بجې او و دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته تللی دی. ویل کېږي چې ملا برادر به چې د یو کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی، د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې اړه راپور لرو.
کسه هم له تیرو سورز را په دی خو په هیواد کې د ننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت پاړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لید کاته او خبرې روان دي. خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت پاړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر لخپل اتکسیز پلاوی سره کابل ته رسیدلای. د طالب بیان زبیح الله مجاهد او سیکرټر مولوی بلال کریمی نن شنبې ازادي رادیو ته ویل چې مولا عبد الغنی برادر به غلطه دروانو حالات او پاړه جدي خبري وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلې ده او په هیواد کې دروانو مسایل او موضوعات په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، ترڅو د خبرو او ډیالوګ لپاره څخه د هیواد مسله یو طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوخت دی. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوخت دي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتګ سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندې شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حمید کرزی د پنشیر له مشرانو سره هم کتلی دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د پنشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حمید کرزی، د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لید کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله د کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې د غسرګندونی کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه او وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هیواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو سیاسي مرستیال کابل ته تللی چې له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي او په یوه حکومت موافقه ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ یوه اونۍ په پوره کېدو ده، خو کابل ښار کې د خلکو ژوند عادي شوی نه دی. د تیرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه دولتي ادارې او خصوصي مؤسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کار ته د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالات عادي نه ګڼي، نو ځکه ډیری یې کار ته نه ځي. په دې اړه هم راپور لرو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوې.
تخنیکي ستونزه وه، د راپور سم نه شو خبر. دا راپور چې موږ واورېدل د هوایي ډګر د ستونزو په ارتباط دی، دا به څو شېبې وروسته واورې. خو اوس په کابل کې وضعیت عادي حالت ته نه راتلو. د بانکونو د بندیدو او د نورو ستونزو په اړه دا راپور واورې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو. دوی زه او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپلو متحدانو سره هڅه کوو چې څرنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهي شي چې څرنګه دا
د کابل خر وسیدن کې رخلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیل لوړې کړې و. د ژوند ورته لستونز سره مخ کړی دی. هغه وی ټولې پیسې په بانک باندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو لړ ډېر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د غیر دلی یو هم د بانکونو تړل کېدل دي، یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلې دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي، او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې مو په بانک کې دي، اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلات تر څنګ کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمد زید د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند دي او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په شکل تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې دا تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي د خلکو لپاره. دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هیواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانستل کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
په کابل کې یو بلستونځه د هوایي ډګر ده. په دې هوایي ډګر کې لا هم زرګونه کسه راټول شوي او انتظار باسي. د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې به ساري ګډوډي روانه ده. له کابل له افغانستان د بهرانيانو او د هغوی د افغان متحدانو او کارکونکو د استلو عملیات ستوزبن شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي، له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوې او له افغانستانه د وتلو په هیله زرګونه افغانان ورټول شوي دي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم ستا چې لڅوش په راپدې خوایې انتظار نه دی ختم سوای او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. عبدالقادر چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و وایي سره لدې چې ژوند یې له شدید ګواښ سره مخ دی خو تر اوسه ورته زمینه نه ده برابره سوې چې هوایي ډګر ته نه وځي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري آن تر دې چې ډیری یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی دی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. درې څلوېښت کلن حامد چې د شپږو ماشومانو پلار دی مني چې هیڅ ډول اسناد نه لري خو غواړي چې په دې الوتنو کې ورته چانس پیدا سي او له هیواده بهر ووځي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه باسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوي چې د بهرنیو هیوادونو حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي کی بخونکای غاز وشیندل سی او په بیلو بیلو نور لارو خلک وویرول سی چې نظم جوړ کړي. دغه سرچینه زیاتوي چې ډیرای خلک په ځانګړې توګه خځې او ماشومان په ګڼه ګوڼه او بې نظمۍ کې تر پخو لاندې سوي او زوبل سوي دي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب وایندویانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مخکې طالب وایان ذبیحالله مجاهد دیوي خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک د چیرې نه ځي او دوی به له هیچا سره کار ونه لري او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګره بهر سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړای دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د الوتکو په وسیله د خلکو ریستلو عملیات د حواله لاري په تاریخ کې تر ټولو ستر عملیات بلل دي. بایدن په عیني وخت کې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل ک چیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د شزو حقونه ورنکړي او د نارینه حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
سیکرټری بلینکن
اند آی ام ګوینګ ټو بی ورکینګ دی ویز او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سختي وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شو او د دې شرطونو لپل کې دو سر به دوی مرستې تر لاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له شزو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو او عمومي افای اعلان کړ او شمنه یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به شزو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویلي دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوله سیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړون کې وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیسته. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې له وی اونې راهیسی امریکایي ځواکونو ډیر لسره کسان له افغانستان ایستل دي.
د کونړ اوسیدونکو وای طالبان پر دولتي وسایل او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هلته پرېشتي.
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوې پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بے څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کوم ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولست. خو دغه ملي شتمنۍ ډیره په بیرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځای خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وستې وی غاړه ته خطا کی. دغه یو هواد بل هواد غمرسته وی چراغلی وی افغانستان ته او د افغانستان ملي شتمنۍ ته نه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمته غو کاروي او له هغه پوره ساتنه نوکلی. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي ترڅو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنۍ ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویر لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټوانه خلی او کومي موټر چې د تیلو د نشټوالي او یا هم د نورو تخنیکی عوارض لامل د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړ دي باید هغه ټول بیرته خپل مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې په لارو کې همبېنې دي دغه شان رینجر دي پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمنۍ ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوي موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
خوستی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندې توپ ته پام وشي. دوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسولانو سره په یو کتنه کې وکړه.
په خوست کې د رسنیو استاد او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندې توپ ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استاد او خبریالانو یاد سرګندونی د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خوست کې د وی سیمې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
چې نوې حکومت مغوښتنه داده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. مغوښتنه داده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وی چې اکثره ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونشي. د رسنیو او خبريالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریز او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزي مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې هغه پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
په دې اوسنیو ورځو کې تاسو څخه زه خواهش کوم چې کومه ستونزه مشکل پېښ شوی وي او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوښښ وکړئ، دلته مسؤولین اوس په حال درته معین کړو، د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څومره فشار راوستلی شي؟ په کاناډا کې میشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد څخه احمد شبر دا پوښتنه کړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. اوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مرات نه کی، د خلکو حقوق ورن کی، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کی، او یو داسې حکومت جوړ نه کی چې په کې مختلف افغانان قانونونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستي طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلي دی چې سباندې 400 میلیون ډالر چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه درول دي. دغه فشارونه
چې د ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې دي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو سره هغه مجبور او مکلف دي چې د ولار چاره به ګوري. د دې ډیر افغانستان چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر افغانستان چې طالبان به ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیز اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي، دا فشار هم کښې دي په طالبان باندې راوړي. دی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د غو د خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وهي.
کچرته هم د سوشت چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کېلې ته مخکړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسي بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، پسیمه کې نور قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپای ټولنه هم لدی ډیره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسو هیواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولی شي. په تېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک خپلو خلکو بشری حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداری او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.